آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن ده نن د شنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د زمری نهمه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
په تیرو 15 میاشتو کې 15 پسولو کې خاوره د افغانستان د حکومت د واکه وتلې د سوریې د ادلب په ښار کې یوازینی زیګنتون بمباري شوی او یو نوی سروېخي چې هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه مخکې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به واورئ په بلخ کې د غیر رسمي دینی مدرسو د ثبتولو کار شروع شوی د عفو نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د غبن او اختلاس له امله د هغو په سلګونو زرو افغانانو ژوند خراب شوی چې په جنګونو کې د جنګونو له امله په داخل د هیواد کې بې کوره شوي دي امکان لري چې په ترکیه کې ناکامه نظامي کودتا به د ترکیې او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د تقویه کېدو سبب شي په پکتیکا کې د مدني حقوقو فعالانو د ناروغانو او امیدوارو میندو لپاره د وینو په راټولولو شروع کړې ده لومړی به شکر الله رحیم زوی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي مفتش شاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لمړنیو 15 میاشتو کې د افغانستان د حکومت نه د شاوخوا 15 پسولو کې خاورې واک له لاسه تللی د سیګار په راپور کې ویل شوی دي چې د 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم ړنګ شوی هغوی تر اوسه دومره زیاتې سیمې په واک کې نه درلودې سیګار دغه معلومات په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نه اخیستي دي د دې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان حکومت د 2014 کال تر لمړنۍ میاشتې پورې اویا اشاریه 15 پسولو کې خاوره په واک کې درلوده خو 15 میاشتې وروسته یعنی د می په میاشت کې بیا یوازې 15.6 پسولو کې خاوره د هغوی په لاس کې وه د سیګار د راپور پر اساس دا په دې معنی چې د افغانستان حکومت د 400 ولسوالیو د جملې نه تقریبا د 1900 کنټرول یې د لاسه ورکړی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن ویلی دی چې اکثره دغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي لری پرتې یا کلیوالې سیمې دي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قمندان جنرال نیکلسن وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش جنګیالیو پر ضد په عملیاتو کې 15 امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي جنرال نیکلسن وایي چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو دغه سرتیرو د افغان ځواکونو سره د ننګرهار په ولایت کې په خاصو عملیاتو کې ملتیا کوله چې په سپکو وسلو او یا هم په چرو ټپیان شوي دي د امریکایي ځواکونو قمندان وایي د 15 ټپي شوو امریکایي سرتیرو د ډلې نه 3 سرتیري انتقال شوي دي او 2 یې بیرته وظیفې ته تللي دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو ځل بیا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ او وایي چې د ناکامې کودتا په خلاف جدید دریز نه دی غوره کړی اردوان په امریکا دا تور هم ولګوه هغه چاته یې په خپل خاوره کې پناه ورکړي چې دا تور پیدا چې په کودتا ټول پلان هم د جوړ کړی و نور تفصیل د سید سلیمان شاه ناوړی
جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې د جمعې په ورځ په انقره کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په قمندانۍ کې وینا کوله په توند لهجه د امریکا نه وښتل چې فت الله ګولن ورته ورسپاري
نه یزک چې امریکا ده عین زمانده önemli bir makamda olan general
د دې پر ځای چې امریکا زموږ د ملت په حق لا فکر وکړي چې د دیموکراسي په نامه د وینا کامې کودتا مخې ونیوله هغه د کودتا کوونکو خوانیسي د ترکیه حکومت څو ځله د متحده ایالاتو د حکومت نه غوښتلی فتح الله ګولن ورته ورسپاري ګولن د متحده ایالاتو د پنسلوانیا په ایالت کې په خپل ځان جلا وطن کړی دا شک پرې کیږي چې په ترکیه کې ناکامه نظامي کودتا هم د تنظیم کړی و ترکیه په غربي هیوادونو تور لګی چې د ګولن د فعالیتونو په مهارولو کې ورسره پوره همکاري نه کوي د ترکیه حکومت همدارنګ وای چې د ګولن طرفداران په دولتي ادارو کې ځای پر ځای شوي دي خو په خپل افتولا ګولن بیا دا خبره نه مني چې ګنې هغه د ترکیه په ناکامه کودتا کې لاس لره. د امریکا متحده ایالاتو هم د ترکیه نه غوښتي دي چې په کودتا کې فتح الله ګولن د لاس درلودلو په اړه د شواهد ورته وښيي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادون اوریا. یو نوې سروېخي چې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ نه مخکې ده. د نظر د معلوماتو دغه تازه سروې د رویټرز خبري ایجنس او اپسوس په ګډه کړې ده. په سروې کې معلومه شوې ده چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ نه شپږ په سلو کې زیات پلویان لري. هیلری کلینټن د همدې تیرې پنجشنبه په ورځ د خپل ګوند کاندیدی په رسمي ډول ومنله او د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ میرمن شوه چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د یو ستر ګوند کاندید ټاکل کیږي. په دې تازه سروې کې چې پرون د جمعې په ورځ شوې ده، یو څلوېښت په سلو کې احتمالي رای ورکوونکو د هیلری کلینټن او پنځه دېرش په سلو کې د ډونالډ ټرمپ طرفداري کړې ده. د سوریې د ادلی په ښار کې یوازینی زیګنتون بمباری شو. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې د دغه روغتون سره یې مرستې هم کولې. وایي چې په روغتون پرون د جمعې پر ورځ سخته بمباری وشوله او زیاته برخه یې ونړېدله. دا روغتون د ادلی په ښار کې و چې د یاغیانو په لاس کې دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې په هوایي برید کې د ملکی دفاع ودانۍ هم تباه شوې ده، خو تر اوسه نه ده معلومه چې څومره کسان به په دې بریدونو کې وژل شوي وي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې دا بمباري چا کړې ده. د ماشومانو د ژغورنې د موسسې ویان ویلي دي چې دا د ادلیب ایالت په یوې کلیوالې سیمې کې یوازینی زیږنتون و چې تیره میاشت پکې درې سوه څلوېښت ماشومان زیږیدلي وه. د روغتون هره میاشت د شاوخوا دیارلس سوه میرمنو تداوي هم کوله. بل پلو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص سازی سټیفن دی مزدوره د مسکو نه غوښتي دي چې د حلب د ښار نه د ملکی او بې وسلو خلکو د وتلو چارې دي دوی ته وسپاري. ښاغلي دی مزدوره د څرګندونې پرون په ژنیو کې خبریالان ته وکړلې. د دې نه مخکې روسیې ویلي وه چې د سوریې د حکومتي ځواکونو سره په ګډه د حلب د ښار نه د هغو جنګیالیو لپاره د وتلو څلور لارې خلاصوي چې د جګړې نه لاس اخلي او حکومت ته تسلیمیږي. د مستوره وایي دې ته انتظار باسي چې د روسیې چارواکي د دې پلان په حق له نور جزئیات ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې هغوی غواړي د حلب نه د تسلیم شوو جنګیالیو په وتلو کې د ملګرو ملتونو سره په ګډه کار وکړي. د دفاع د وزارت مارسیال اناتولی انتونوف د انټرفاکس خبري ایجنس ته ویلي دي چې روسیا د ټولو نړیوالو ادارو سره نږدې او ګټور کار کولو ته چمتو ده او غواړي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سره هم ګډ کار وکړي. او وروستی خبر دا چې نن د افغانستان او هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د څلور ورځنیو سیالیو دویمه ورځ ده. هالند په خپل لومړني نوبت کې یو سل اوولس منډې جوړې کړلې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان په توپ اچونه کې دولت زدران د هالند د لوبډلې څلور او یمین احمدزي پنځه لوبغاړي وسوځول. افغانستان لوبډلې بیا د توپ وهنې په نوبت کې تر اوسه یو سل پنځه څلوېښت منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د ټولو نه زیاتې منډې رحمت شاه پنځوس او ناصر جمال یو څلوېښت منډې کړې دي. دا د افغانستان او هالند د لوبډلو ترمنځ د لویو وچو یا انټر کانټیننټل جام سیالي دي چې په هالند کې کیږي. افغانستان د دې جام د سیالیو په جدول کې دریم مقام لري. په لومړي مقام کې آیرلند او په دویم مقام کې د هالند لوبډله ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د ماښام اته بجې او اته دېرش دقیقې دي. د بلخ په ولایت کې د حج او اوقافو ریاست په دغه ولایت کې د غیر رسمي دینی مدرسو د رجستر کولو کار پیل کړی دی. نور تفصیل له قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په ریپورت کې واورئ.
په بلخ کې د دینی مدرسو د ثبتولو په اړه د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې ځینې دینی عالمانو ویل چې په هیواد کې دننه که دینی مدرسې ثبت شي او د حکومت لخوا ورته پاملرنه وشي، نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه پاکستان ته به د تلونکو هغو کسانو د تګ مخه ونیول شي چې د دینی زده کړو لپاره ځي. د بلخ د حج او اوقافو رئیس محمد دانشجو په غونډه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د دینی مدرسو ثبتېدل به له دغو مدرسو څخه د ترهګریزو فعالیتونو نو په موخه د ګټي اخیستنې دروازې بندې کړي او هیڅوک به د مدرسو په نامه د ورانکاری مرکزونه نشي پرانیستلې. نوموړي زیاته کړه چې د مدرسو د ثبتولو د چارو د پیل په لومړۍ ورځ شل غیر رسمي مدرسې له حج اوقاف ریاست سره ثبت او راجستر شوي.
دولت با مدارس ارتباط داشته باشه و ارتباط مدارس با دولت برقرار شوه، سوء تفاهم رفع شوه و دستهای
د مدرسو له راجستر هدف دا دی چې دولت له مدرسو سره او مدرسې مدرسه له دولت سره اړیکی ولري او د دوی ترمن سوې تفاهم لمنځلار شي او هغه پردې لاس باید لند شي چې بد نیت لري او غواړي مدرسې ناوړه لوري ته کش کړي. هغه وایي چې په بلخ ولایت کې تقریبا 900 غیر رسمي مدرسې فعال دي چې دغه ټولې به په دولتي چوکاټ کې منظم شي.
حدود 20 مدرسه امروز جوازنامه های فعالیت شان توضیح میشه رسما و حدود 231 مدرسه دیگر در حال راجع
تقریبا 40 مدرسه ته د فعالیت جواز ویشل کیږي او 201 درش نورې د سپتیدو په حال کې دی او ټولې 800 مدرسه چې په بلخ کې دي غواړو له دولت سره سپت کړو. د حج اوقاف رئیس زیاته کړه چې د دینی مدرسو د سپتیدو د لړۍ لپاره تر رسیدو سره به د دغه مدرسو د نصاب په اړه تصمیم ونیول شي. د بلخ دینی عالمان په دولتي کچا د دینی مدرسو سپتول د دینی زده کړو خواله او د امنیتی حالت د کنټرول لپاره مهم بولی. د دغه ولایت عالم مولوی عبدالحد ویل چې زیات شمیر افغان طالب العلم په پاکستان او نورو ملکونو کې په دینی زده کړو بوخت دي. نوموړي زیاته کړه چې له دغو طالب العلم څخه ډیری وخت په افغانستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې هم کار اخیستل شوی دی.
تدریس کې در اینجا بکنه هیڅګاه اولاد وطن ما از داخل کشور بیرون نمیرند.
که چیرې دولت په هیواد کې دینی مدرسې ثبت او نورو هر اړخیزو چارو ته پام وکړي نو طالب العلم به نورو هیوادونو او په ځنګړې توګه پاکستانی دینی مدرسو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. د بلخ د حج اوقاف ریاست مسؤلین وایي چې د دینی مدرسو د ثبت له لارې به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن کم شي او ورسره به له مدرسو څخه د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د کار اخیستنې اندېښنې هم له منځه ولاړې شي. جمهور رئیس اشرف غنی د خپل انتخاباتي کمپاین پر وخت هم ژمنه کړې وه چې د دولت او مدرسو واټن به له منځه وړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
نړیوال خیریه سازمانونه وایي چې د جنگول لامل په افغانستان کې دننه بي ځای شوی کورنۍ په ډیر خراب حالت کې ژوند کوي او حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې موثر اقدامات وکړي او خپل پالیسی عملي کړي. نور تفصیل به د امریکا غږ د خبریالي عائشې تنظیم په رپورټ کې واورئ چې د اسلام آباد نه رالیږلې او روحان مرزی تاسو ته دراوړئ.
په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې جګړو خلک دې ته مجبور کړي دي چې خپل کلي او کورونه پرېږدي او د افغانستان نورو ځایونو ته ولاړ شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د دغسې کسانو شمېر چې ورته بې ځای سوي خلک ویل کېږي 1.2 میلیونه کسانو ته رسیږي. دا سازمان زیاته کړې ده چې دا کسان چې د جګړو نه تښتېدلې دي په خورا بد حالت کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت داسې یو پالیسي جوړه کړې ده چې د بې ځای سو کسانو سره مرسته وکړي خو دغه پالیسي بیا عملي سوې نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په یو لیک کې ویلي دي چې په افغانستان کې ځینې ولایتي چارواکي بې ځای سوي کسان اقتصادي مهاجر بولي، یعنی وایي چې دا کسان د کار لپاره خپل کلي او کور پرېښي دي او نورو ځایونو ته تللي دي. سیګار دغه لیک په روانونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ته استولې دي. په لیک کې سیګار دا خبره هم کړې ده چې ولایتي چارواکي په خپلو سیمو کې اوسیدونکو ته چې کوم خواړه، اوبه، سرپناه او صحي خدمات برابروي بې ځای سو کسانو ته نه برابروي. خو د ماجر او بیا ستنیدونکو د چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان حکومت خپله ټوله هڅه کوي چې د بې ځای سو کسانو سره مرسته وکړي.
افغانستان د رابطه با بې ځای شوی داخلي بر اساس
سید حسین عالم بلخی وویل چې په تیرو دو کلونو کې جګړې ډېرې سوي دي او د غیلت ته چې د افغانستان حکومت د بې ځای سو کسانو د ځای پر ځای کولو په برخه کې موثر اقدامات نه دي کړي. په عین وخت کې د بشري حقونو ډلو ویلې دي چې نړیواله ټولنه هم باید چې د بې ځای سو کسانو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري څارونکو وای کې د شي چې د ترکیه او روسي ترمن د روابطو ته په ترکیه کې د ناکامی کودتا نه ورسته ګټه ورسیږي. خبریال ډورین جون د استنبول نه دا ریپورت را لېږلې ده.
ټاکل شوې ده چې په ترکیه کې د جولای د میاشتې د 15 نیټې د ناکامی کودتا نه ورسته د روسیا او ترکیه ترمنځ روابطو ته ګټه ورسیږي. حتی د دغې ناکامی کودتا نه د مخه په دوه اړخیزو روابطو کې په ورو خواله احساس کېده. دغه روابط وروسته له هغې خراب شوي وو چې ترکیه د روسیې هغه بمالوتکه راغورځولې وه چې د سوریه له هډې نه روانه وه. د دغې خونړۍ کودتا نه وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خپل روسیې انډول ولادیمیر پوتین سره د غونډې پلان په چټکۍ سره تایید کړ چې ټاکل شوې ده د اګست په 9 نیټه په پیټرسبرګ کې وشي. په استنبول کې د قدیر هاسه د پونتون د بینللي روابطو متخصص سولي وزل انوای پوتین د ناکامی کودتا په وخت کې زر د اردوان ملاتړ وکړ چې په څرګنده توګه د غونډې په محرکه قوای بدل کړه. وزل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Putin has given his support to Erdogan. There are unconfirmed rumors that the Russians were the first ones to actually warn the Turks about a possible coup. So at any rate,
na tayt shivi raportuna vay Rusya lumle hivadu che turkanu tay د احتمالي کودتا په باره کې خبرداري ورکړه. حقیقت دا ده چې دا به د جمهور رئیس اردوان د نړۍ د یو مشر سره لومړۍ غونډه وي چې حتی دا د ناکامی کودتا نه وروسته یو مهمه غونډه به وي. څارونکي وایي احتمال لري چې پوتین د انقرې هغه غوسه استثمار کړي چې د خپلو لویدیځو متحدینو په ناکامه عکس العمل باندې قهر ده چې کودتا یې وغندله. سمی ایدیزا چې د ترکیې د جمهوریت په ورځپاڼه کې سیاسي لیکنې کوي وایي ماسکو ته د اردوان سفر په مناسب وخت کې کیږي. ایدیز خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
because there's a lot of anti-Western articles and anti-Western statements from individuals and from government members
ډیرو کسانو او د حکومت د غړو لخوانه په رسپانه کې ډیر مضمونونه د لیدس په خلاف لیکل شوی او د لیدس په خلاف ډیر ویناوی کړی دي او ډیر د امریکا په ضد کړی دي او د ناتو ضد ډیر احساسات څرګند شوی دي. دا سه بریخي چې په دې اعتبار خارجي پالیسي دی او دا ول ستونزې په لور روانه ده. د روسیې او ترکیې د روابطو بیا ټینګېدل لا د پخوانه خپلار روان دي. د صدر اعظم مرستیال محمد سمسک ان په دې وروستي وختو کې د لوړ رتبه ات په مشر مسکو ته ولاړ چې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي روابط بیرته په پخو ودروي. دغه روابط هغه وخت خراب شول چې ترکیه تیر کال د سوریا د سرحد سره د روسیې بمچون کې الوتکه را وغورځول. مګر عائشه سوزن اوسلر چې د ترکیې د جمهوری ریاست د بین المللي اړیکو مشره ده وایي دغه تماسونه د اقتصادي روابطو نه په اخوا دي. دا وایي
There is a mutual understanding these deteriorated relations are not in the benefits of both countries and I can see
متقابل تفاهم موجود دی چې وای خراب شوی روابط د دواړو هیوادونو په کټه نه دي. زه یو سیاسي اراده لیدل شم چې دغه روابط عادي کول شي. زه هڅه وهم چې روابط به بیرته هغه حالت ته راشي چې د الوتکې د غورځېدونه د مخه وو. زه د عادي او په متقابله ګټو ولاړو روابطو توقع کوم. د صدر اعظم مرستیال سمسک په ماسکو کې د خپل سفر په وخت کې د ستراتیژیکي انډیوالۍ اصطلاح بیا را ژوندۍ کړه چې په اصل کې د 2014 کال د ډسمبر په میاشت کې انقرې ته د پوتین د سفر په وخت کې اختراع شوی وو. مګر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په دې وروستیو وختو کې پیشنهاد وکړ چې ژور روابط به یو قیمت ادا کړي او وایي په کار ده چې د سوریا په سر اختلاف حل شي. مسکو او انقره د سوریا په کورنۍ جنگ کې د مخالفو خواوو ملاتړ کوي. مګر لیکونکي د خبرداري ورک پوتین به لدین خبر وی چې انقره د خپل لویدیځو متحدینو سره د خړو پړو روابط سره مخامخ ته چې د ناکامی کودتا د توطیه کوونکو په ځپلو باندې انتقادونه کوي. نو اردوان ان په کمزوري لاس لوبه کوي. دا بیا وای
ترکی از نات ان ا سترونګ پوزیشن افټر دیس کو اٹمپټ ټو ریلی امپوز اټس ویل اند ویل پروبابلی هاف ټو
ترکیه د ناکام کودتا نه وروسته په یو قوي موقف کې نه ده. دا به خپل اراده تحمل نشي کړی. ښایي چې دا به په خپل تماس کې واقعي بینه وي چې د سیمه ایزو موضوعاتو په برخه کې به دا یو واقعي سیاسي تماس وي. مګر څارونکي وایي کېدای شي چې د پوتین سره د اردوان غونډه د یوې پراخ ستراتیژۍ برخه وي. د ترکیې جمهور رئیس په دې پوهېږي چې د پوتین سره د ده غونډه به د خپلو لویدیځو متحدینو سره ده ته قوت ورکړي. مګر د اردوان د بین المللي روابطو مشره په دې ټکي ټینګار کوي چې ترکیه ناټو او واشنگتن سره خپل روابطو ته متحده ده، مګر داسې پالیسي به تعقیب کړي چې په واقع بینی باندې ان ولاړه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمونږ د دې خبرونې وروستی مطلب. د پکتیکا په ولایت کې مدني فعالانو د وینو د راټولولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. پام وکړئ نور تفصیل ته زمونږ د خبریال ابراهیم رحیمی په ریپورت کې.
د یو انسان ژغورل د ټول انسانیت ژغورل په معنا دی. دا د هغه کمپاین نوم دی چې د پکتیکا مدني فعالانو د دغه ولایت له ملکي روغتون سره د وینې د مرستې په خاطر په دې وروستیو کې پیل کړی دی. د یاد کمپاین یو تن مسول انور شاه سعادت له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې له دې کمپاین څخه یې هدف د نورو ناروغانو تر څنګ هغه میندې دي چې د زیږون پر مهال وینې ته جدي اړتیا لري.
غتیر روزو کې یو داسې کیس و چې یو ځانه مریضه وه چې د یو ولسوالۍ نه مرکزي شفاخانې ته راوړله. میدلته د وینې کمښت سره مخ شوه او وینه ورته پیدا نه شوه، نو کوشش یې کاوه چې نږدې ولایت غزنی ته انتقال کړي. په لاره ژوند له لاسه ورکړ. د دې نه مو دغه فکر را پیدا شو چې داسې یو کمپاین باید په لاره واچوو چې همیشه د پکتیکا مرکزي روغتون بلډ بانک هیڅکله د وینې د کمښت سره مخ نه شي.
د کمپاین په لومړۍ ورځو کې ګڼ شمېر کسانو لسګونو زره سیسي وینه ولایتي ملکي روغتون ته د مرستې په ډول ډالۍ کړه. د غراز لسګونو نور ځوانانو هم د وینې د ورکړې لپاره نومونه لیکلي. انور شاه سعادت وایي د دې لپاره چې روغتون د ډېرې وینې د ساتنې ظرفیت نه لري، هڅه یې دا ده چې ډېرې وینې ته د اړتیا پر مهال ناروغانو ته تازه وینه ورسوي.
دغه پلان مونږ لرو چې په پکتیکا په لری پرتو سیمو کې هم ځینې ځوانان ثبت کړو، لکه ورګونسو همدغسې یوسف خیل سلو نورې لری پرتې ولسوالۍ دي چې هلته د وینې کمښت همیشه وي. هلته مثال که مریضان راځي هلته د وینې د کمښت سره مخ کیږي. مونږ به دا پروګرام په ټول پکتیکا کې وغځو، په مختلفو ولسوالیو کې به رضاکرانه ځوانان ثبت کړو تر څو هماغه ځوانان هم د هغه ځایي شفاخانې سره د وینې د ورکړې همکاري وکړي.
په تېر کې پکتیکا د ډېرو سختو ناامنیو شاهد پاتې شوی. له دې امله چې د نامنۍ په زیاتره مواردو کې ټولو ټاپیانو ته په خپل وخت وینه نه ده رسېدلې، ګڼ شمېر هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
زما نوم برخان تکړه ده. دلته هر وخت د وینې کمتاتو سره مریضان مخامخ کیږي. کله کله دلته همداسې پیښې ورسېږي، مطلب زخمیان سي. بیا هر وخت دلته په دادیموږ کومل کې شپخانه چې د دلې د وینې کمبوتات یې.
د خارانی ملکی روغتون رئیس ډاکټر چنارګل له امریکا غږ سره په خبرو کې یاد شوی ګام د وینې د بانک په پیاوړتیا کې خورا مهم و باله. هغه زیاته کړه ښایي نور د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ نه شي.
د دې نه وروسته موږ ولیدل چې ځوانان هغه نږدې دوکانداران هغوی هم تشویق شوي راغلل چې موږ هم وینه ورکوو. په داسې حال کې چې مخکې کېدی شي داسې احساس ورسره نه وه، نو وینه هغه څه دي چې په بازار کې نه پیدا کېږي، په مارکیټ کې نه پیدا کېږي. یوازې د انسان وینه ده چې ورکي او د بل انسان ژوند ژغوري.
د تبل نظر د وینې ورکړه د ځینو نورو ګډو تر څنګ د انسان د بدن اضافي اوسپنه کنټرولوي او هم یې رګونه غښتلي کوي. د ډاکټرانو په وینا یو کس کولی شي په درې میاشتو کې یو ځل وینه ورکړي. طبي څېړنو همدارنګه په ډاګه کړی هغه کسان چې وینه ورکوي ډېر کم شمېر یې د زړه په ناروغیو اخته کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
اوس هم درنډونکو د خبرونو په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي مفاده سیاسي ګارد په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د افغانستان د حکومت نه د شاوخوا 15% کې خاورې واک د لاسه تللی. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم ړنګ شوی هغوی تر اوسه دومره زیاتې سیمې په واک کې نه درلودې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن به ویلي دي چې اکثره دغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي لری پرتی او کلیوالي سیمې دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوړپوړی قومندان جنرال نیکلسن وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش جنګیالیو پر ضد په عملیاتو کې 15 امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. جنرال نیکلسن وایي چې د امریکایي ځانګړي ځواکونو دغو سرتیرو د افغانستان د ځواکونو سره د ننګرهار په ولایت کې په خاص عملیاتو کې عملیا کوله چې په سپکو وسلو او بیا هم په چرو ټپیان شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو ځل بیا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ، وایي چې د ناکامې کودتا په خلاف یې جدید دریز نه دی غوره کړی. اردوان په امریکا دا تور هم ولګاوه چې هغه چاته یې په خپل خاوره کې پناه ورکړي چې دا تور پیدا چې په کودتا چې د کودتا ټول پلان یې جوړ کړی و. جمهور رئیس اردوان چې د جمعې په ورځ یې په انقره کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په قمندانۍ کې وینا کوله، په تند لهجه یې د امریکا نه وغوښتل چې فتح الله ګولن دې ورته وسپاري. یو نوی سروې ښیي چې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ نه مخکې ده. د نظر د معلومولو دغه تازه سروې د رویټرز خبری اژانس او اپسوس په ګډه کړې ده. په سروې کې معلومه شوې ده چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ نه شپږ په سلو کې زیات پلویان لري. هیلری کلینټن د همدې تیرې پنجشنبه پر ورځ د خپل ګوند کاندیدی په رسمي ډول ومنله او د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ میرمن شوه چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د یو ستر ګوند کاندیدا ټاکل کیږي. په دې تازه سروې کې چې پرون د جمعې پر ورځ شوې ده، یو څلوېښت په سلو کې احتمالي رای ورکوونکو د هیلری کلینټن او پنځه دېرش په سلو کې د ډونالډ ټرمپ طرفداري کړې ده. د سوری د ادلب په ښار کې یوازینی زیګنتون بمباري شوی. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه چې د دې روغتون سره یې مرستې کولې وایي چې په روغتون پرون د جمعې پر ورځ سخته بمباري وشوله او زیاته برخه یې ونړېدله. دا روغتون د ادلب په ښار کې و چې د یاغیانو په لاس کې دی. د سوری د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې په هوایي برید کې د ملکي دفاعي ودانۍ هم تباه شوې ده، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې څومره کسان به په دې بریدونو کې وژل شوي وي. د ماشومانو د ژغورنې د موسسې یا سیف د چلډرن یو ویان ویلي دي چې دا د ادلب ایالت په یو کلیوالې سیمه کې یوازینی زیږنتون و چې تېره میاشت پکې 340 ماشومان زیږیدلي وه. بل پلو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مزدور د مسکو نه غوښتي دي چې د حلب د ښار نه د ملکي او بې وسلې خلکو د وتلو چارې دي دوی ته وسپاري. ښاغلي دی مزدور دا څرګندونې نن په ژنیو کې خبریالانو ته وکړلې. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي هغوی غواړي چې د حلب نه د تسلیم شوو جنګیالیو په وتلو کې د ملګرو ملتونو سره په ګډه کار وکړي. د دفاع د وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د انټرفاکس خبري ایجنس ویلي دي چې روسیا د ټولو نړیوالو ادارو سره نږدې او ګټور کار کولو ته چمتو ده او غواړي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سره هم په ګډه کار وکړي. او وروستی خبر دا چې نن د افغانستان او هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د څلور ورځنیو سیالیو دویمه ورځ ده. هالند په خپل لومړني نوبت کې یو سلولس منډې جوړې کړې وي او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان په توپ اچونه کې دولت زدران د هالند لوبډلې څلور او یمین احمدزی پنځه لوبغاړي وسوځول. افغانستان لوبډلې بیا د توپ وهنې په نوبت کې تر اوسه 145 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د ټولو نه زیاتې منډې رحمت شاه 50 او ناصر جمال 140 منډې کړې دي. دا د افغانستان او هالند د لوبډلو ترمنځ د لویو وچو یا انټر کانټینینټل جام سیالي دي چې په هالند کې کیږي. افغانستان د دې جام د سیالیو په جدول کې دریم مقام لري. په لومړي مقام کې آیرلند او په دویم مقام کې د هالند لوبډله ده.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د څوکرونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه دي او ټیټه 11 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 30 درجه، په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 30 درجه، په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 30 درجه، په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 30 درجه، په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 30 درجه، په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 40 درجه، په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 8، په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 30 درجه، په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په ترنکوټ کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 25 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 30 درجه اټکل شوې ده. او په پېښور کې نن د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 50 ده. په کوټه کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 30 درجه د سندیدا په حساب ده. ډېر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته سهرنۍ خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې د خبرونو په انټرنیټ کې په دې پته واوري vooapashto.com.